رانو نو وسول چې ډیرای خلک په ځنګړې توګه هغوی چې لکرنه خپل اقتصاد پر مخ وړي د کال په پای کې خو پالو ته لمن کړی دي.
اوریدونکو په همدې موضوع کې پاتې کیږو، آیا په افغانستان کې د واورو او باران اوسنۍ څپه به د وچکالۍ او اغیز یو څه مهار کړي کنه؟ ازادي راډیو هم له کارپوهانو او خلکو سره په خبرو کې موندلې چې د وچکالۍ اندېښنې څه ناڅه کمې شوې. تفصیل سلطان محمد سرور اورو.
حاجی محمود د کندهار یو باغدار او بزګر دی. دی وايي 50 جریبه ځمکه لري چې 10 جریبه یې د انګورو او انارو باغونه دي او پاته 40 جریبه یې د غنمو او نورو غلو کروندې. حاجی محمود وايي سره لدې چې سخکال تر اوسه د هواد په ځینو سیمو کې خې ووري او بارانونه شوي، خو کندهار کې وریا نسبتا کم شوي او دای د بسرلی بارانونو ته پته مده. حاجی محمود وايي اوسنۍ بارانونو ځمکې ته یو څه سا ورکړي خو کفایت نه کوي او په کندهار کې د بارانونو کچه ورته د دالی بند کې د اوبو لکچې ښکاری چې د ارغنداب، ژړی، میوند، پنجوایی او ډنډ ولسوالیو ځمکې خړوبوي. حاجی محمود وایي تر اوسه د دالی بند وو ځینې لوبو ډکې سوي دي.
نو فعلا د دالی بند وو ځینې ډک سوي دي، دا ته څلوېش ځینې ډکېږي، یعنی یو څلوېش د نور ته ضرورت ده.
خو بلخوا د لوګر اوسیدونکو حاجی زمری چې لوګر پکتیا او پکتیکا کې سلګونه جریبه ځمکې لري او اجاره کړي دي وایي سګنی واوره نورو کلونو ته په کتو ډیره نه ده، خو ژمی لا پاتې دی او امید شته.
یاره واوره خو برابر ده، په نظر د نورو کلو عمره زیات هم نه ده، خو بیا هم امید لرو زمی لا پاتې ده، خو غرونه ډکړي دي.
خو د اوبو د منابعو او د چاپیریال کارپوهان وایي سږکال د تیرو څلورو کلونو په پرتله د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې ښه واوره شوې، خو لا هم د 2020 کال د واورو کچې ته نه ده رسیدلې او ځینو سیمو کې د اوبو شاخص له اوسط نه ټیټ دی، خو د ورښتونو دوه میاشتې نورې هم لا پاتې دي. د اوبو د منابعو کارپو ډاکټر نجیب الله سدید زیاتوي
بدخشان کې، تخار کې، سمنګان کې، سرپل کې، په بامیان کې، په غزنی په ځینو سیمو کې او په لوګر کې واوره کمه شوې ده، او بیا په کابل کې، پروان، کاپیسا او په غزنی په جنوب کې نورو د غور، هرات او په فرا په ځینو سیمو کې په دغه ساحو کې بیا د واوره د اوسط یا د نورمال حالت په پرتله ډېرې واوره شوې دي.
ښاغلی سدید وایي د اندېښنه چې راتلونکی لمریز کال به د پرله پسې وچکالۍ پنځم کال وي لرې شوې او له دې وروسته هم که کافي بارانونه ونه شي شدیده وچکالۍ به نه وي او دا کال به نسبت تیرو څلورو کلونو ته یو ښه کال وي. ډاکټر سدید د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا شوی واوري او بارانونه به د تیرو وچکالیو اغیزې یو څه احتوا کړي کنه وایي
د تیر څلور کال وچکالیګانې کوم غو تاسو وګورئ نو یو حق او بیس کال هم دا نشي جبران کولای، نو تاسو ډېر ښه او بیس کالونو ته ضرورت لري او ډېر زیربناو کار ته ضرورت لري چې تاسو وکولای شئ تر یو حد پورې هغه د وچکالی تاثیر چې تیر څلور کال موږ تاسو ته لوده تر یو اندازه پورې جبران شي.
ډاکټر سدید زیاتوي چې په تیرو دوه لسیزو کې خلکو د ځمکې لاندې اوبو څخه ډیره پراخه استفاده کړي او د ځمکې لاندې اوبه هغه زیرمې دي چې د زرګونو کلونو په تیرو دو جوړې شوي او د دغو زیرمو بیا تقویه کول کلونه وخت غواړي او د اوبو د ساتنې لپاره د اساسي زیربناو لکه د بندونو، جهیلونو او خندونو له جوړولو پرته یې جبران تقریبا ناممکن دی.
لزګونه افغان هنرمندان او موسیقي غږونکو د پېښور لستر محکمې له پاکستانه د دوی د استلو د مخنیوي غوښتنه کړې ده. په داسې حال کې چې هلته پولیسو په افغان کډوالو پسې راخیستې ده.
پاکستان ته راغلو هجرت هم وکړ او د زمزان یونیسیا سره رجسټر.
الطاف حیرت یو له هغو افغان موسیقي غږونکو څخه دی چې د پېښور لستر محکمې له پاکستانه د دوی د استلو د مخنیوي غوښتنه کړې ده. د جمعې په ورځ د فبروري په 13 آزادي راډیو ته وویل چې په پاکستان کې سخت شپې ورځې تیروي او افغانستان ته د استلو په اړه هم اندېښمن دی.
زموږ تک پېښور های کورټ ته یا محکمې ته دا درخواست هم ورک جمع کا چې افغانان دی ځنه ریپورټ کوي او اذیت کوي پولیس مونږ او نخواستو چې مونږ ته یا داسې اسناد یا دستاویز را کی چې دلته پولیس مونږ ته سوونه وایي یا خپل وزارت خارجه ته ووایي چې مونږ ته ویزې اسانې او زمونږ درخواست جامع جهانی نمدار چې د هنرمندانو په کیسونو لکه کارو کې توجه ورته وکړي چې دا افغانانو خصوصا نورمندان دې وخت وخت نه وځي.
پاکستان کې بل میشت افغان سندرغاړي یونس جیلانی چې د هم د ارزګون کول ډلې تخدي ورته ستونزه مطرح کړه.
به همه کې معلومه است کې همه کې نورمندای ما متضرر است.
موږ افغان سندرغاړي دې ته ارتیا لرو چې هنرمندانو ته کارتونه وویشل شي چې دوی آزاد تک راتک وکړي. ټولو ته معلومه ده چې هنرمندان امنیتي ستونزې لري او تر څنګ ویزه هم نه لرو.
په پېښور کې د افغان هنرمندانو ټولنه هم د افغان سندرغاړو د اندېښنې تاییدوي. سندرغاړي او د دې ټولنې مشر رشید احمد خان ازادي راډیو ته وویل
موږ د اعلی عدالت ته درخواست کړې ده د هنرمندانو دورې ټولنې چې زمونږ مسله د نور افغانانو مختلفه ده. هلته په افغانستان کې په موسیقۍ پابندي ده، بندیز دی، زمونږ مال جان ته هم خطر ده، نه موږ هلته کاروبار کولی شو، بل څه زمونږ لار شته نه. په دې وجه دې موږ سره انساني حقوق بنیاد باندې سلوک وکړی شي.
د زیاته کړه چې محکمې دوی ته ویلي چې د فبروري په 13مه بیرته ورسي تر څو دا مسله وڅېړي. لسګونو د هنرمندانو او موسیقي غږونکو د پنځمه ورځ د فبروري په 12مه د پېښور سترې محکمې ته عریضه وکړه چې افغانستان ته د جبري استلو مخه ونیسي. د دې ټولنې د معلوماتو لمخې دا مهال په خیبر پښتونخوا کې لسلو تر یو نیم سل افغان سندرغاړي او موسیقي غږونکي ژوند کوي. په پېښور کې د افغان هنرمندانو ټولنه له نړیوالې ټولنې غواړي چې د دې هنرمندانو قضیو ته جدي پاملرنه او ستونزو ته رسیدنه وکړي. د پېښور سترې محکمې یو کال مخکې د 150 افغان سندرغاړو او موسیقي غږونکو د استلو بهیر د شاوخوا دوو میاشتو لپاره وروسته له هغې وځنډاوه کله چې سندرغاړو او موسیقي غږونکو د پاکستان نه د دوی د نیولو او شړلو په اړه اندېښنې مطرح کړې. هغه مهال یعنې د جنوري په 10مه اسوشیټ خبري اژانس راپور ورکړی و چې چارواکو امر کړی و چې هنرمندان دې تر هغه چې د پناه غوښتنې د قضیو اړوندې پرېکړې نه وي سوي په جبري ډول دې خپل هیواد ته پستنولو نه اړیستل کیږي. پاکستان له شاوخوا اتو میاشتو راهیسې د افغانانو لپاره د ویزې تمدیدول بند کړي او د بې اسنادو افغانانو ایستلو بهیر هم چټک کړی دی. څو ورځې وړاندې یو شمېر خبریالان هم د پولیسو لخوا ځورول شوي او نیول شوي وو او ځینو ادعا کړې وه چې د پیسو په ورکړې بیرته خوشي شوي دي. په افغانستان کې د طالبانو له وخت رسیدو وروسته په دې هیواد کې موسیقي منع شوه او هنرمندانو ته د کار کولو اجازه ورنکړل شوه چې دا محدودیت د دې لامل شو چې یو شمېر سندرغاړي له هیواده ووځي خو ځینې لا هم په افغانستان کې د جدي اقتصادي ستونزو له امله په بدو شرایطو کې ژوند کوي. د دې هنرمندانو په خبره د طالبانو حکومت په تیرو څو کلونو کې نه یوازې سندرغاړي او موسیقي غږونکي ګواښلي او دوی له هیواده وتلو ته اړ ایستلي، بلکې د دوی د موسیقي وسایل هم سوځولي او له منځه وړي دي.
له خبرونو ورآخوا
اوریدونکو په دې ټولګه کې هم درته وایو چې د پنجاب په یو پارک کې نه زمریان په یو وار مړ شوی، خو تر مخ کې دا راپور اخلو چې د روغتیا نړیوال سازمان وایي په 13 جنوري میاشت کې افغانستان کې د ځینو مهمو ناروغیو په ابتلا کې د پام وړ کمواله لیدل شوی. دا چې ولې تفصیل به درته سلطان محمد سرور وړاندې کی.
په افغانستان کې د نړیوال روغتیا سازمان څنګه د دغه هیواد بیړني حالات په اړه خپل نوی میاشتنی راپور کې وایي چې په 13 جنوري میاشت کې په دغه هیواد کې د ځینو ناروغیو د ابتلا په مواردو کې د پام وړ کمی ولیدل شو. دغه سازمان موندنې ښیي چې جنوري میاشت کې نسبت دسمبر میاشت ته د اوبیس اسهال، ملاریا، دینګي تبې او سینو بغل بیماریو کې له 3.5 سلنې تر 2.5 سلنې کموالی ولیدل شو. راپور زیاتوي چې دغه کموالی د اغیزناکو وقایوي اقداماتو یا د موسم د بدلون په نتیجه کې رامنځته شوی دی. خو راپور دا هم وایي چې په همدې موده کې د کانګو ناروغي په مواردو کې زیاتوالی ولیدل شو. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې په جنوري میاشت کې 1,000 ناروغانو ته اساسي روغتیایي خدمات او د غراز زرګونو میندو او کوچنیانو ته مهم روغتیایي خدمات وړاندې شوي او زرګونه کسان واکسین شوي هم دي. د روغتیا نړیوال سازمان افغانستان ته د راستنیدونکو کډوالو لپاره د خپلو خدماتو یادونه هم کوي او وایي چې د هیواد په بندرونو کې د 150 راستنیدونکو معاینه شوي او د مهمو ناروغیو لکه اوبیس اسهال، کووید 19، شری او دینګي تبې څخه د پاسه 900 موارد وردمخه تشخیص شوي دي. راپور کې راغلی دی چې په 13 جنوري میاشت کې د اوبیس شدید اسهال د 5299 حالاتو څخه خبر ورکړل شو چې دوه مرتبط وفیات درلودل. په داسې حال کې چې دسمبر میاشت کې د دغه ناروغي وزره نه سو نه شپیت موارد او دری وفيات ریپورت شوی وو. د غراز په 13 جنوري میشت کې د سینا بغل څخه د پاسه یو سلو 25000 حالات ولیدل شول چې 395 مرتبط وفيات درلودل، خو 13 دسمبر میشت کې دغه ناروغي څخه د پاسه یو سلو 33000 حالات او 325 وفيات ثبت شوی وو. راپور زیاتوی چې په 13 جنوري میاشت کې د دینګي تبې د یو سلو 28 مشکوکو حالاتو ریپورت ورکړل شو چې وفيات نه درلودل، خو په دسمبر میاشت کې دغه ناروغي 340 مشکوک حالات ثبت شوي وو چې هغو هم وفيات نه درلودل. د روغتیا د نړیوال سازمان ریپورت وایي چې په 13 جنوري میاشت کې د ملاریا 580 موارد ریپورت شول چې دسمبر میاشت کې یې د ریپورت شویو مواردو شمیر 1228 وو، او د 2015 کال د پیل راهیسې د ملاریا بیماری د مرتبط وفیاتو ریپورت نه دی ورکړل شوی. په افغانستان کې د روغتیا د نړیوال سازمان د څنګ ریپورت زیاتوي چې په جنوري میاشت کې د کانګو ناروغي یو څلوېخت موارد چې هیڅ وفيات نه درلودل ریپورت شول چې د دسمبر میاشتې په پرتله 10.8% زیاتوالی ښیي.
ازادي رادیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
اوریدونکو تاسو ازادي رادیو ته غوږ یی، ورو رسیدو د خبری مجله د پای شیبو ته پورسته کی درته یو پزړه پوری راپور اخلو. هغه دا چې د پاکستان د پنجاب په مرکز لاهور کې د نهوز مریانو سملاسی مړینه له خلکو سره پوښتنه پیدا کړې دي. په پایل کې دا پیښه دی و خو ورسته ډیره رسنیز شوه. تفصیل په دې راپور کې.
د لاهور په سفاری پارک کې د نهوز مریانو نصابی مړینه چارواکي دي ته وحڅول چې بیړنۍ پلټنې پیل کړي. خو په پیل کې د فبروري په 12مه پنځشنبه مسولینو وویل چې دغه نهوز مریان ناروغه. د پنجاب ایالت جکپورې چارواکي مریم اورنګزیب وویل چې دا مریان د پنجاب له مختلفو سیمو د څارویو د ډاکټرانو د لارښوونې له مخې سفاری پارک ته راوړل شوی وو او د دې مریانو صحت ښه نه و. د پنجاب د وحشي ژوو د څنګه مشر مدثر حسن د نه عثمانيانو ترمنين ورسره رسنیو ته وویل چې په تیرو څونه یو کې له 1200 څخه زیات عثمانيان د لاهور په سفاری پارک ناروغه شوی وو. یو شمیر معلول هم وو. خوشاغلی حسن زیاته کړه چې تر دې ورسته باید ډاډه شو او پاملرنه زیاته کړو چې نور عثمانيان په سفاری پارک لاله سور نه کړو. د پنجاب د وحشي ژوو د څنګه مشر د مړشل عثمانيانو د قضیه د چړلو لپاره د وې کمیټې ته جوړېدو خبر هم ورکړ. د عثمانيانو ترمنيني ورسته د دې پارک جنوسي موته د خلکو په تګراتک بندیز لګیدل دی. په پاکستان کې د وحشي ژوند د شغورن کارپوهان د پیښې د دقیق چړنې او په دې برخه کې د شفافیت غوښتنه کوي. بل لورته د لاهور په سفاری پارک کې د سمریانو لمړنی ورسته د شوبند خوندیتوب د پروتوکولونو په برخه کې په ملي کچه بحثونه راپورته شوې دي. د صوبې د ځنګلي ژوند څانګې خلکو ته ډاډ ورکړي چې دوی به د پاتې څارویو د ساتنې لپاره د څارویو د حفاظت هڅې پراخې کړي. د ویټرنری ټیمونو د مړشوی عثمانيانو نمونې اخیستې دي او د ازموینې لپاره لابراتوارونو ته لیږل دي. تر اوسه د دې معایناتو نتیجې له رسنیو سره نه شریک شوې. سفاری پارک د لاهور ښار د لویو سیاحتي ځایونو څخه یو دی. په دې پارک کې شاوخوا 10 عثمانيان شته. همدارس ډېر لوی پښوګانې، زرافي او بیلابیل ډول څاروي پکې ساتل کیږي چې خلک لیدو ته ورسي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت څخه مستون صدرۍ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
څنګه خزیمه غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ازادي راډیو نه زګړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه ژبه
او په چیرې میډال او څنګه نه ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه
دلو مهربانه را په سپیڅلی نامه سلامونه نیکی هیله مې ومني درنو سکونکو هیله د چروغ او جوړ وایست وخت مو هم تر دې مهاله په خیره رسولې تاسو ټول ته د نن ورځې لوست شرغ لاس تویم نن مو موضوع د محرکات او خبرګونونو یا عکس العملونو په حقله په تلوست کې به ډیر مهم معلومات لاس ته راوړو نو هیله د چ تلوست راخرنی شی بر سره مال پاتې سي او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي راځو خپل درس پیلوم محرکات او خبرګونونه زموږ استاد سي د نن ورځې درس دي په ژوند کې موږ مختلف حالتونو او مختلفې پیښې موږ تجربه کوو چې همدغه پیښې او همدغه حالات بیا زموږ احساسات را پاروي زموږ په وجود کې احساسات را منځته کوي نو محرکات هغه پیښې یا وضعیتونه یا هغه عوامل دي چې زموږ احساسات را پاروي او خبرګونونه بیا هغه ځوابونه دي چې موږ یې د محرکاتو په وړاندې شیو یا دغه محرکاتو په وړاندې راڅرګندو د محرکاتو او خبرګونونو په پوهیدو سره بیا موږ کولای شو د خپل احساساتو ښه مدیریت وکړو او په ستونزمنو حالاتو کې مثبت چلند وکړو یعنی دا چې موږ تاسو په ژوند کې د مختلفو حالاتو او پیښو سره تجربه کې سره مخ کیږو او تجربه کوي نو همدغه حالات همدغه پیښې بیا زموږ احساسات را پاروي نو محرکات هغه عوامل دي هغه پیښې دي یا هغه حالتونه دي چې د دې سبب کیږي زموږ احساسات راو پاري هغه که زموږ منفي احساسات وسی که مثبت احساسات وسی مثلا محرکات کې د سی یو بد پیښې کې د سی یو ښه پیښې چې موږ د خفګه د خوشحالي احساس وکړو کې د سی یو بد پیښې چې موږ د خوشي احساس وکړو همداسې حالات همداسې کې د سی په ژوند کې یو ښه حالت ولرو د ژوند مثلا مالی لحاظ مو ژوند شي د مانوي لحاظ مو ژوند شي نو په دې وخت کې معلومدار خبره ده چې موږ به خوشاله نو همدغه ښه حالات شمالي وضعیت درلودل یا ښه مانوي وضعیت درلودل مادي لحاظ تاسو ښه حالات لري دغه حالات د سبب کیږي چې موږ به هم خوشاله اوسو نو دغه حالات موږ د خوشي احساسات را پروي ځینې نور عوامل چې موږ احساسات را پروي هغه ته محرکات ویل کیږي دغه پیښو په وړاندې دغه وضعیتونو په وړاندې یا دغه عوامل په وړاندې کم عکس العمل چې موږ ښکارا کوو مثلا کبد پیښوي موږ بد عکس العمل ښکارا کوو یعنی خفګان او غوسه یا قهر مې ستکیږي کچېږي شو سي ښه عکس العمل ښکارا کوو همدغه عکس العمل چې موږ دغه پیښو دغه حالات په وړاندې رامنځته کوو د طبيع خبرګونونه یا عکس العملونه ویل کیږي یا هغه جواب چې موږ دغه پیښو دغه حالات یو عامل په وړاندې ورکوې د طبيع خبرګونونه ویل کیږي چې د همدغه محرکات او خبرګونونو په پوهیدو سره به موږ کولای شو چې خپل احساسات په شډول سره مدیریت کو او په سختو حالاتو کې هم مثبت چلند رامنځته کو یا مثبت چلند وکړو محرکات یا ټریګرز هغه عوامل دي چې موږ احساسات یا خبرګونونه هڅوي یا موږ احساسات رامنځته کوي چې دا عوامل کې دایسي فزیکی عوامل وي کې دایسي عاطفي یا هم کې دایسي رواني په هر انسان کې دغه محرکات یا دغه عوامل چې دي هغه فرق لري یعنی موږ احساسات د همدغه محرکات په واسطه رامنځته کیږي یا راپارول کیږي او محرکات چې دي هغه په عمومي ډول سره په دوو برخو ویشل شوی دي چې یو یې بهرني یا خارجي محرکات دي بلې هم داخلي محرکات دي بهرنی محرکات لکه هغه څه دي چې هغه د چاپیریال څخه رامنځته کیږي مثلا د بل چا انتقادي خبري مثلا شخړه یا لانجه یا جنگ د شور یا غنی غنی څخه ډک چاپیریال د ځینو ځایونو یا ځنګړو خلکو لیدل دا هغه څه دي مثلا د بل چا انتقادي خبري یو بهرنی محرکات دي یا بهرنی عوامل دي چې موږ احساس را پاروي شخړه یا لانجه یا جنگ کول دا هم خارجي عوامل دي چې موږ احساسات را پاروي شور څخه غنګونه د شور یا غنګونې څخه ډک چاپیریال دا هم زموږ احساسات را پاروي د ځینو ځنګړو خلکو سره لیدل بهرني یا خارجي عوامل دي چې د دې سبب کیږي زموږ احساسات یا خبرګونونه یا عکس العملونه رامنځته شي داخلي محرکات بیا هغه دي چې زموږ د بدن یا زموږ د وجود داخل څخه سرچینه اخلي لکه زموږ فکرونه لکه زموږ یادونه یا بدني حالات دا هغه زموږ فکرونه مثلا یا زموږ یادونه هغه څه دي چې زموږ احساسات را پاروي مثلا د تیر وخت یو ناخوشه تجربه چې موږ بیا ځلې یادو ته هم څه احساسات را پاروي مثلا بیا موږ د خفګان احساس پیدا کوو د دې ترڅنګ د ځان په اړه منفي فکرونه یاد نشنی د ځان په حق له موږ منفي فکرونه لرو ځینې تشويشونه لرو دا هم هغه څه دي چې موږ احساسات را پاروي دا داخلي محرکات دي زموج د بدن د دننه یا زموج د بدن د داخل څخه سرچینه اخلي. ستړیا، نرغي یا بدن کې نراحتیا د هغه عوامل دي یا هغه داخلي محرکات دي چې زموج احساسات را پروي یا زموج احساسات را مست کوي. اوس راځو دې ته چې خبرګونونه یا عکس العملونه څه دي. خبرګونونه بیا هغه څه دي چې موږ د محرکاتو په وړاندې ترسره کوو، یعنی عوامل را مست سو، یو پیش را مست سو، د یو زیات سره مخامخ سو، یا کوم عوامل چې را مست سو د هغه په وړاندې کم عکس العمل چې موږ د هغه په وړاندې ترسره کوو دې ته خبرګونونه وایي. چې دا خبرګونونه احساساتي، بدني یا چلندیز کېدای شي. کېدای شي چې احساساتي عکس العمل وسی، کېدای شي د بدن په واسطه موږ عکس العمل ښکاره کړو، یا هم کېدای شي د یوې رویې په واسطه یو رویه وکړو چې موږ عکس العمل د هغه پیش په وړاندې ښکاره کوي. چې خبرګون یا دغه عکس العملونه ډولونه چې دي، هغه یو هم سمدستي خبرګون نه دي، هغه عکس العملونه یا هغه خبرګون نه دي چې پرته د فکر څخه یا پرته د چیګر یا محرکاتو په وړاندې ښکاره کیږي. یعنی هغه عکس العملونه دي چې د محرکاتو، د شګر یا عواملو په وړاندې موږ بل دي چې فکر وکړو سمدستي هغه عکس العمل ښکاره کړو. مثلا یو چا انتقادي خبره وکړم، انتقادي خبرې چې دي هغه بهرنی یا خارجي محرکات دي. یو چا پر موږ باندې انتقادي خبره وکړه، موږ بل دي چې فکر وکړو، بل دي چې هغه تحلیل کو، قضاوت کو، سمدستی جواب ورکو. د کم جواب چې موږ ورکو دې ته سمدستي خبرګون نه وای. مثلا د غصې په وخت کې چې غوهل، کله چې موږ په قهر کې جو بل دي چې فکر وکړو چې وو، دا هم یو خبرګون دی چې موږ ښکارا کوو، عکس العمل دی چې موږ د غصې په وخت کې ښکارا کوو. د ویرې پر مهال باندې یخ وهل یا شل کېدل، دا هم سمدستي خبرګون دی چې موږ ښکارا کوو. که چیرې موږ ځان آرام کو او مثلا څو لحظه وروسته فکر وکړو، د څو لحظو د پاره ځان آرام کو، په هغه څه باندې فکر ونه کو، نو دلته دی چې بیا سمدستي خبرګون نه رامنځته کیږي. تر څنګه بل دا چې د خفګان پر مهال باندې ژړا کول، د چې موږ خفاسو ډیر ژر په ژړا کیږو، د هغه موضوع یا د هغه څه په اړه فکر نه کوو، هغه تحلیلونه قضاوت کوو، یا نه خفای او ژاړو، دا هم هغه سمدستي خبرګونه نه عکس العملونه دي چې پرته د فکر کولو څخه موږ دغه عکس العمل شیو یا دغه خبرګون ښکاره کوو. دوهم ډول چې دی هغه فکری مدبرانه یا فکری خبرګونونه دي، چې دغه خبرګونونه یا دغه فکرون دغه عکس العملونه چې دي، دا د فکر کولو، د غور کولو څخه وروسته څرګندېږي. یعنی په یو موضوع باندې کله چې کوم د محرکات سره موږ مخامخ سو، د یوې پیښې سره، د یو وضعیت سره، د ځینو عواملو سره موږ مخامخ سو، پرته له دې چې موږ دستي د فکر کولو څخه پرته موږ هغه ته عکس العمل ښکاره کړو، داغه پر ځای موږ فکر کوو، شغور کوو، هغه موضوع تحلیلو، پر هغه باندې مثلا څېړنې کوو، داغه څخه ورسته موږ عکس العمل ښکاره کوو. نو دې ته فکری خبرګون نه وای، یعنی هغه خبرګون نه چې د فکر کولو څخه ورسته څرګندېږي. مثلا په یو بحث کې درامي سره خبرې کول، په یو بحث کې موږ ناس یو پارامي سره خبرې کوو، فکر کوو، بیا ورسته خبرې کوو. د ستونزمن حالت څخه لنډمهاله ځان لري کول، یو ډیر سخت حالت کې موږ یو، د دې لپاره چې موږ ژر عکس العمل ښکاره نه کړو، نو ډیر لنډ، یعنی لنډمهاله ځان د ستونزې څخه لري کوو، پر هغه باندې فکر کوو، سرچینه معلومه وڅېړو، بیا ورسته موږ عکس العمل ښکاره کوو. دا هم یو فکری عکس العمل دی. بل مثلا د خپلو احساساتو څرګندولو لپاره د لیکنې یا خبرو کولو څخه کار اخیستل، مثلا د دې لپاره چې موږ عکس العمل ښکاره کوو یا خپل احساسات څرګند کړو، د دې لپاره موږ مخکې اول لیکنه کوو یا د هغه په اړه خبرې کوو، بیا ورسته خپل هغه احساس ښکاره کوو. نو دې ته هم فکری خبرګونونه یا فکری احساسات ویل کیږي. راځي د دې چې څنګه محرکات وپیژنو. محرکات پیژندل بیا مرسته کوي چې د ستونزو سرچینه معلومه کو او خپل احساسات په شډه ول سره مدیریت کو. مثلا محرکات موږ ویل چې عوامل، پیشي یا وضعیتونه دي. د دې پیشو سرچینه یا کمی ستونزو سره چې موږ مخامخ کیږو، دا محرکات موږ سره مرسته کوي. د محرکات پیژندل چې موږ د ستونزو سره د ستونزو سرچینه پیدا کو او خپل احساسات په شډه ول سره مدیریت کو. اوس څه ډول دغه محرکات وپیژنو؟ اول د تیرو تجربو په اړه فکر کول. موږ باید د هغه وختونو په یاد کو چې ډیر مثلا هلته احساساتي سوي او د هغه سببونه پیدا کو چې ولې احساساتي سوي. دا د تیرو تجربو په حق له موږ فکر وکړو. بل بدني حالتونه څارل، کله چې مزاج مو بدل سي، خپل بدن ته پام وکړئ چې تاسو بدن څه ډول عکس العمل لري یا څه ډول حالت تاسو بدن حالت لري. د زړه تکان زیاتېدل، دا هم یو عکس العمل دي چې تاسو باید ورته ځیر سي. د لسونو لرزیدل یا په بدن کې فشار دې شي چې تاسو باید متوجه اوسئ. دغه بدني حالتونه تاسو وڅارئ. بیا ورسره تاسو کولی شئ چې محرکات وپیژنئ او سرچینه یې معلومه کړئ. یاداشت ثبت کړئ. د خپلو ورځنیو تجربو په هکله تاسو یاداشت ولیکئ. هغه وختونه تاسو په دغه یاداشتو کې ثبت کړئ کله چې مو په احساساتو کې ډېر ژر بدلون راغلی یا ډېر ژر مو احساسات سره بدل شوي. تاسو دا څه ځان سره نوټ کړئ، څه وخت وروسته بیا راواخلئ او ویې وایاست. نو تاسو کولی شئ چې محرکات په دې ډول سره وپیژنئ او خپل د ستونزو سرچینه پیدا کړئ او احساسات مو مدیریت کړئ. رازو ده چې د محرکاتو او خبرګونونو اغیز. محرکات او خبرګونونه یو عکس العمل نه زموږ په بدن باندې یا زموږ پر ذهني روغتیا باندې څه اغیز یا څه تاثیرات لري. مثبت اغیز د خبرګونونو د سم مدیریت په صورت کې، یعنی کچیر موږ خپل عکس العمل نه ش مدیریت کو په مناسب وخت کې مناسب عکس العمل ښکارو کو ش احساس ښکارو کو، یعنی جر بل فکر خپل خبرګون یا عکس العمل ښکارو نه کو، نو دلته دی چې دا دغه مدیریت په صورت کې مثبت اغیز زموږ پر بدن باندې لري. مثلا اړیکې مو غشتل کیږي جر کچیر په یو موضوع کې په یو خبره کې موږ تاسو جر عکس العمل ښکارو نه کو، نو ورسته کچیر موږ فکر وکړو شاید وکوالای څو شاک سلام الشکرکو، نو دا د چیز موږ ټولنی زړه کې شکیږي، نور هم غشتل کېږي. د فکر د فشار کچه کمیږي، یعنی پر موږ باندې به نور زیات فشار یا زهنی نارامتیا ونه وسی. ستونزې په غزمنه توګه حلیږي، یعنی ستونزې په شډول سره حلیږي. کچیر شو فکر وکړو، موضوع تحلیل کو، موضوع د هر اړخ او څیرو سرچینه معلوم کړو، نو بیا ورسته کولای شو چې موږ ته خپل ستونزې په شډول سره مدیریت کو، په شډول سره حل کو. کچیر ناسم خبرګون ښکارا کو، پر طرف فکر کول سخه موږ عکس العمل ښکارا کو د محرکاتو په اړه یا د محرکاتو په وړاندې، نو بیا دلته دی چې منفي تاثیرات رامنځته کوي دغه محرکات او خبرګونونه. مثلا زموږ اړیکې خرابېږي، بې له فکر کولو سره عکس العمل د یو چا په وړاندې ښکارا کو د دې سبب کیږي اړیکې مو خراب شي او له منځه ولاړ شي. د فشار کچه نور هم زیاتېږي، رواني روغتیا مو د ستونزې سره مخامخ کیږي، پر ذهن مو فشار او سټرس او اندېښنه مو نور هم زیاتېږي، شخړې او ستونزې هم نور هم پراخه کیږي او نور هم پسې زیاتېږي. نو دا هغه منفي اغېزې دي چې د ناسم غبرګون په صورت کې رامنځته کیږي. څنګه محرکات او خبرګونونه مدیریت کو؟ تاسو په لومړي سر کې خپل محرکات وپیژنئ. د محرکاتو د پیژندلو لپاره وخت ونیسئ. معلومه کړئ چې کوم شی ستاسو احساسات راپاروي. ورپسې د عکس العملونو کې تاسو یو څه ځنډ وکړئ. سمدستي تاسو پریکړه مه کوئ، تصمیم مه نیسئ او ژر خپل عکس العمل مشکره کوئ. ژور تنفس واخلئ، بدن مو آرام کړئ، ذهن مو آرام کړئ، بیا وروسته تصمیم ونیسئ یا خبرګون ښکاره کړئ. د خپلو احساساتو د څرګندولو لپاره بیا تاسو مثبتې لارې پیدا کړئ. خپل احساساتو په هکله لیکنې وکړئ، ورزش وکړئ، د طبیعت سره اړیکه ونیسئ، د دوستانو او کورنۍ سره خبرې وکړئ. نو په دې صورت کې تاسو کولای شئ چې خپل محرکات او خپل عکس العملونه په ښه ډول سره مدیریت کړئ. درنو سکونکو دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې داس په دې هیله چې د پام وړ به موږ ګرځېدلې وي. د نن ورځې داس پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس مو په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ ځخ پرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی مهربان رب سپیڅلی نامه سلام ونه کی هلی مومن درنو سکون کو هله د چروغه جوړ بیاست او خپل مهم تر دې مهاله په خیر رسولی وي. تاسو ټول ته د نورو زله ست شر اخلاص تویم هله د چې د تل په سر نن ورځ هم د لو سره خرنی شي بر سره مل پاتې سي او د نن ورځ د دغه پزره پوری موزات سره خطا سي ګټه واخلي. درنو سکون کو په تیر لوستونه کې مو د احساساتو په حق لویلې و، احساساتو په جندلې و چې څو او زموږ استاد سي تیر ورځ درس هم د محرکات او خبرګونونو یا عکس العملونو په نو د نن ورځ په درس کې به موږ تاسو د احساساتو نومولو پیژنو. دا چې خپل احساساتو نومول پروسه سره ول پروسه ده، د احساساتو نومول یعنی څه او د احساساتو نومول زموږ په ذهني روغتیا یا رواني روغتیا کې څه مرسته کولای شي. د احساساتو نمول د عاطفي یا رواني سلامتیا یو اساسي برخه ده. یعنی زموږ د ذهني روغتیا لپاره ډیره مهمه ده چې موږ خپل احساسات ونمو. دا به هغه پروسه ده چې اول خپل احساسات موږ پیژنو، خپل احساسات تعریفو او کولای سو هغه په واضح ډول سره بیان کړو. همدغه پروسه چې په لومړي قدم کې موږ او تاسو خپل احساسات وپیژنو او پس خپل احساسات تعریف کړو او دغه احساسات په واضح ډول سره څنګه چې موږ هغه احساس لرو په هغه شکل سره هغه احساس بیان کو، دته دغه پروسه ته د احساساتو نومول وای چې همدغه د احساساتو د نومولو مهارت به زموږ سره مرسته کوي چې د خپل احساساتو څخه موږ او تاسو شپو هولرو او خپل احساسات په شډول سره مدیریت کو، د نور سره هم خپل اړیکې غشتل کو. دا چې موږ خپل احساسات وپیژنو ورسته کولای سو چې خپل احساسات په شډول سره بیان کو، ځکه چې موږ په هیڅ د کومې پیښې په وړاندې زموږ احساسات به څه ډول وي. مخکې له مخکې موږ په دې باندې پوهیږو چې کومه پیښه زموږ احساسات راپاروي او په څه ډول سره راپاروي. ورسته د همدغه احساساتو په مدیریت کې موږ او تاسو شیخ تم کولای سو خپل احساسات په شډول سره مدیریت کولای سو، او کله چې خپل احساسات مدیریت کو هغه خپل احساسات په شډول سره کنټرول کو، نو دا چې بیا په ټولنیز یا اجتماعي اړیکو کې هم موږ غشتل کی شو خپل اجتماعي ټولنیز اړیکې نور هم پیوړی کولای سو. تاسو فکر وکړئ چې په کورنۍ کې د یو کورنۍ په غونډه کې تاسو ګډون کوئ، په کورنۍ کې مو یو مجلس شروع دی او په دغه مجلس کې تاسو ګډون لري. کچیرې د یو موضوع په اړه د ټولو نظریات واخیستل سي مګر ستاسو نظر ته کومه خاصه پاملرنه ونه سي، یعنی د ټولو نظریات وغوښتل سي ستاسو نظریات په دغه غونډه کې ونه خیستل سي، نو تاسو ممکن د همدغه کار لامل ډیر د قهر، ډیر د ناامیدي یا ناهیلي هم به ارزښتې احساس وکړي. ځان خپل ځان ډېر به ارزښت احساس کړي، ځکه دلته د ټولو نظر واخیستل سو او ستاسو نظر وانخیستل سو. که چیرې تاسو خپل احساسات وپیژنئ او دا ووایاست چې زه په قهر یم، زه غوسه یم، نو تاسو به وکولی سئ په ښه ډول سره فکر وکړئ او د احساساتي غبرګون پر ځای باندې تر ټولو منطقي حل پیدا کړئ. یعنی د دې پر ځای چې په دغه حالت کې تاسو خپل غوسه ښکاره کړئ یا قهر ښکاره کړئ، ځان ډېر به ارزښت احساس کړئ، په دغه وخت کې د دغه عکس العمل پر ځای باندې تاسو کولی سئ چې ځکه تاسو خپل احساسات پیژندلی دي، تاسو پوهیږئ چې تاسو په قهر کې یاست، نو دلته تاسو دغه احساس یا دغه غبرګون په ښه ډول سره مدیریت کولای سي. کچیر البته تاسو خپل احساسات پیژندلی اوسې شپو هزنی ولري، نو دلته دې چې تاسو نسی کولای چې یو غلط خبرګون وشوي، تاسو باید هغه سمدستي خبرګون پر ځای تاسو منطقي خبرګون ښکارا کی یا څو لحظې صبر وکړئ، ځان آرام کړئ، ورسته خپل دغه احساس په شډول سره بیان کړئ او یو شاک سره عمل وشوي. برعکس کچیر تاسو خپل احساسات ونه پیژنئ، نو دا ممکنه ده چې تاسو په خپل وجود کې دننه نور هم تنه رامنځته سي، نور هم خلاګان احساس په وجود کې رامنځته سي او تاسو نور هم منفي احساسات په خپل وجود کې راوپاروي، په خپل وجود کې منفي احساسات پیدا کوي چې بیا دغه منفي احساسات ستاسو پر کړنو، ستاسو په رویه باندې هم ډېره منفي اغیز لري، ستاسو ذهني روغتیا ته هم زیان رسوي او تاسو کولای سي چې تاسو نسی کولای چې خپل ورځنی چارې په شړل سره مخ ته یوسی او نسی کولای چې سمې ټولنیزې اړیکې ولري. رازو دا چې د احساساتو نمول ولې مهم دی او په رواني یا ذهني روغتیا کې اهمیت څه دی. تر هر څه مخکې تاسو خپل ځان ښه پیژندلی سي. د احساساتو نمول زموږ سره د مرسته کوي چې خپل ذهني او رواني حالتونو په حق لمو شپو ترلاسه کو، خپل ذهني او رواني حالتونو په اړه روښانه پوهه ترلاسه کو او شی وپیژنو. د عاطفي فشار کمول، کله چې موږ خپل احساسات په ګوته کړو، هغه ته نوم ورکو، هغه شو پیژنو، نو دا دی چې موږ د هغوی شدت راکمولای سو. مثلا یو ځای تاسو ډیر په قهر یاست، تاسو پوهیږئ چې د کچیر مثلا په یو غونډه کې، په یو مجلس کې تاسو و پوهیږئ چې تاسو نظر د ارزښت وړ نه دی یا تاسو ته ارزښت نه درکول کیږي، نو دلته دې تاسو خپل احساسات ته متوجه کیږئ چې تاسو د بی ارزښتۍ احساس کوئ. کچیر تاسو خپل احساس تو پیژنې هغه کنټرول کوي، نو تاسو کولی سئ دغه منفي احساس شدت راکم کړئ او دلته دې چې به تاسو خپل عاطفي فشار راکموي او تاسو سره په ذهني ارامتیا کې مرسته کوي. د اړیکو شوالی، د احساساتو نمول او د هغه بیانول به زموږ سره مرسته کوي چې نور ته هم په واضح ډول سره خپل حالت تشریح کړو. یعنی کچيري تاسو خپل احساسات وو پیژني د هغه سرچینه معلومه کی او کولای سي د مهارت ولري خپل احساس په شډول سره په شو الفاظو سره بیان کی. نو تاسو خپل هغه نشدې یا د باور وړ کسانو ته خپل د احساساتو په حق لوایس هغه ورته په واضح ډول سره بیانوي خپل حالت ورته تشریح کوي. دلته تاسو ترمن دی او شاړي کرام استکیږي. نو ځکه د احساساتو د مورو اهمیت د اړیکو شوالي دي، د اړیکو په شوالي کې یعنی تاسو اړیکې د نورو سره شکوي د ستونزو حل د همدغه احساساتو د نمور للارې تاسو کولای سي چې د ستونزو لپاره مناسب حل لارې پیدا کړئ، ستونزې په شډه سره حل کړئ. راځي چې څنګه خپل احساسات ته نوم ورکو. اول تاسو د خپل احساس د پیژندلو لپاره وخت واخلئ. په هغه څه باندې تاسو فکر وکړئ چې هغه تاسو احساسوي. خپل احساس یا کله چې تاسو په قهر کې یاست یا کله چې زړه مو تنګ وي یا بې حوصله یاست یا ډیر خوشاله یاست، تاسو خپل احساسات صرف نظر کوئ مه. هغه ته ځیر سي، هغه ته دقت ورکي، هغه ته وخت ورکي. ورسته مو بدن ته فکر وکي چې فزیکی نشي هم موجول چې د احساساتو څرګندونه کوي، مثلا د زړه تکان، د لاسونو لرزیدل او داسې نور، مثلا د پوستکي سپینوالی یا سوروالی، دغه حالات ته هم متوجه وسی. خپل دغه احساسات وپیژني او د ته وخت واخلي، یعنی خپل احساسات په ښه دقت سره تاسو پاملرنه وکي. خپل احساسات هیڅ احساس مو به ارزښت نه دي، نو تاسو هیڅ احساس صرف نظر کوي مه، هر یو ته وخت ورکي او هر یو ته تاسو پاملرنه وکي. خپل احساسات د نمونه په مرسته سره تعریف کی. مثلا تاسو څنګه احساس لري هم هغه څه باندې، کچیر خوشی اس نو د خوشحالي د بریا احساس یا د سلور منور کی، کچیر خفای اس یا د خفقان احساس لري هغه مثلا کله سي ناهلي یوازې توبي یا نور درایل ولري، تاسو هم دغه دلایل چې تاسو خپل د خفقان د احساس لپاره لري هغه په هغه نمونه سره یاد کی. کچیر په قهر یا غصه یا نو د ناراحتي د خشم یا قهر نوم ورکي، کچیر ویریدل یا نو ویره اندیشنه یا بې اعتمادي دلیل کېدای سي او تاسو همدغه نوم ورته ورکي. کچیر احساس مو د مینې احساس وي، علاقه، جذبه او محبت نوم ورکي، نو خپل احساسات د نمونه په مرسته سره هم تاسو کولای سي تعریف کړئ. د خپل احساساتو شدت وپیژنې. کله چې تاسو کوم احساس لري، هر هغه احساس چې تاسو په خپل وجود کې لري، تاسو هغه د هغه شدت وپیژنې. خپل احساساتو ته د شدت درجه ورکړئ، مثلا لږ خفقان، منځنۍ خوشحالي یا ډېره غوسه. همدغه نومول یعنی همدا دي چې تاسو په یو برخه کې تاسو د هغه د شدت درجه معلومه کړئ ځان لپاره. مثلا تاسو لږ خفای یاست، ډیر خفای یاست، منځنی، څنګه چې یاست هغه سلومر کې هغه سره درجه ورکړئ. ورپسې دا چې د ځان سره صادق اوسئ. خپل احساسات د خپل ځان څخه مه پټوئ. هر احساس چې تاسو خپل په خپل وجود کې، په خپل ذهن کې، په خپل زړه کې لري، هم هغه سره بیان کړئ. خپل د ځان سره پر ورقه باندې، پر کاغذ باندې، په یو کتابچه باندې د خپل نږدې ملګرو سره هم هغه ډول بیان کړئ. شدت په نظر کې ونیسئ، درجه په نظر کې ونیسئ، نوم په نظر کې ونیسئ، او هڅه وکړئ چې خپل هیڅ احساس صرف نظر نه کړئ او خپل هیڅ احساس د ځان څخه پټ نه کړئ. دا ومنئ چې تاسو ټول احساسات طبیعي دي او هیڅ احساس هم غلط نه دي. هغه کچیر د قهر وي، کچیر د خفقان وي، کچیر د زړه تنګي وي، کچیر نارامتیا وي، کچیر هر هغه احساس چې تاسو لري، هر هغه احساس چې تاسو احساسوي، هغه ټول طبیعي دي. هیڅ یو هم بې ځای نه دي، هیڅ یو هم غلط نه دي. نو تاسو هڅه وکړئ چې خپل هیڅ احساس د هیڅ چا څخه، حتی د خپل ځان څخه هم پټ نه کړئ. هغه ته فکر وکړئ، هغه وپیژنئ، هغه درک کړئ، سرچینه یې معلومه کړئ، نو هڅه وکړئ چې بیان یې کړئ. رسو د احساساتو د نمول ګټې ته څه ګټې لري؟ دا چې موږ خپل احساسات وپیژنو، خپل احساسات تعریف کو، خپل احساسات ونمو. اول د عاطفي مدیریت شوالې دي. د احساساتو نمول زموږ سره مرسته کوي تر څو موږ خپل احساسات په ښه ډول سره اداره کړو. کله چې موږ په ښه ډول سره کنټرول کړو، په ښه ډول سره مو مدیریت کړو، نو موږ یو ذهني آرامتیا ته رسیږو. مثلا تاسو یو ځای کې ډېر منفي احساس لري، تاسو خپل احساس وپیژنې، خپل احساس مو درکې، خپل د احساس د شدت درجه مو معلومه کړه، هغه ته مو نوم ورکې، نو بیا تاسو راځي هغه مدیریت کوي، هغه کنټرولوي. یعنی هغه ډیر منفي حد پورې تاسو نه رسوي، هڅه کوي چې خپل ځان آرام کړي په مختلفو طریقو سره خپل احساسات مدیریت کوي. نو دلته دی چې تاسو ذهني یا عاطفي روغتیا شکیږي. د شخړو حلول. کله چې موږ خپل احساسات په نوم سره یاد کړو، نو دلته هغه شخړې د خبرو اترو د لارې څخه په ښه ډول سره حل کېدای شي. ذهني روغتیا، د احساساتو پیژندنه او د احساساتو نمونه، یعنی نمونه زموږ سره مرسته کوي د ذهني آرامي او سکون په ترلاسه کولو کې مرسته کوي. یعنی که چیرې موږ خپل احساسات وپیژنو، هغه ونمو، نو موږ کولای شو چې یو ذهني آرامي او سکون ته ورسیږو. د دې تر څنګ د ځان پیژندنې پراختیا، د احساساتو نمول د ځان پیژندنې مهارتونه پیاوړي کوي او د شخصي ودې لپاره هم ډېر بنسټیز ارزښت لري. کله چې تاسو خپل احساسات ونوموئ، هغه احساسات چې څنګه دي په هماغه شکل سره بیان کوي، د ځان پیژندنې مهارتونه مو قوي کیږي. تاسو کولای سي په هر ځای کې په هر ډول حالت کې خپل احساس وپیژني، خپل احساس خپل ځان وپیژني او خپل احساس درک کړي. که چیرې موږ ونسو کولای چې خپل احساساتو ته نوم ورکو، دا به د فشار د زیاتېدو، د اړیکو په خرابېدو او حتی د یوازیتوب لامل هم کېدای سي. که چیرې خپل احساسات درک نکو، خپل احساسات ونه پیژنو، نو دا زموږ فشار نور هم زیاتوي. مثلا موږ خفه یو، د خفګان احساس لرو، خپل احساس نه پیژنو چې په څه وجه دي، سرچینه یې څه ده. دغه حالات موږ په اوسنی عصر کې موږ زیات ورسره مخامخ کیږو، نو دلته نور هم فشار زیاتېږي، اړیکې مو نورې هم خرابېږي. ځان ګوښه کوو، د خلکو سره ټولنیز اړیکې مراکموو، اړیکې مو خرابېږي، نو دلته یوازیتوب یا ګوښهوالی موږ غوره کوو. نو ځکه د احساساتو نه نومول، که چیرې خپل احساسات ته نوم ورنکو، نو فشار د زیاتېدو، د اړیکو د خرابېدو او د یوازیتوب لامل ګرځي. د دې تر څنګ دغه حالت بیا ممکن موږ دې ته اړ کړي چې خپل احساسات وځپو او ناسمو کړنو لکه زیات خوراک یا احتیاط په طرف باندې ولاړ شو. خپل احساسات یا که چیرې دغه د فشار مو زیات سي، اړیکې مو خراب سي، یوازیتوب پر خوا باندې ولاړ شو، نو دلته دغه حالت موږ دې ته مجبوره کوي تر څو موږ خپل احساسات صرف نظر کو او مثلا د نورو ذهني ناروغتیا سره موږ مخامخ شو، لکه زیات خوراک او یا نور کارونه یا بد عادت چې موږ سره مخامخ کیږو. د نن ورځې کوونکو په پایله کې ساسو لپاره فعالیت لرو. د نن ورځې په فعالیت کې به د ورځې په اوږدو کې هغه کوم احساسات چې تاسو تجربه کړی دي، مثلا کچیر خوشاله یا کچیر هیله مندي احساس مو درلودي، کچیر همدغه ورځ تاسو هیجان درلودي یا مغم درلودي، خفقان مو درلودي، تاسو هر هغه احساس چې تاسو درلودي هغه په یو کاغذ باندې ولیکئ. د دغه احساساتو څخه تاسو درې انتخاب وکړئ، دوه دلیلونه ورته ولیکئ چې ولې دغه احساسات تاسو نن درلود. په پایله کې دا ولیکئ چې ستاسو خبرګون، ستاسو عکس العمل دغه په وړاندې څو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې درس تراتون کې درس مو په لوی مهربانه رفس پرم شو وخت ولري. خدای مو منځ
درسي ساعت
ل شنبه تر چهار شنبه د اوم اتم نهم لسم یو لسم او دولسم ټولګیو
د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه
او یوونه بلونه د رواني روغتیا او افغان خزو د تاریخ مضمونونه ل آزادۍ رادیو خبريږي.
درسي ساعت د لرن افغانستان ادارې په ګډه همکاري تاسو ته وړاندې کیږي. اوریدل یې مهروي.
Say zaya la
دیوانه یا او چه خبر نه تو خواب نبود خانه